درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سواروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي میلمه اورو، خو تر هغه مخکې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان په یولو ختیځو، شمال ختیځو او جنوبي ولایتونو کې نن د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د طالبانو تر واک لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د معلوماتو له مخې په نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو د احتمال اټکل شوی دی. په ځینو یادو ولایتونو کې د تیرې اونۍ بارانونو او سیلابونو له امله څلور کسه مړه او لسګونه کورونه ویجاړ یا زیانمن شول. دغه راز چارواکو د سلګونو جریبه کرنیزو ځمکو او باغونو د ویجاړي خبر ورکړ او ویل چې په مجموع کې 353 کورنۍ د تیرې اونۍ د سیلابونو څخه اغېزمنې شوې دي. د طالبانو د پاسپورت ریاست اعلان کړی دی چې له دې وروسته درې ډلې کسانو ته پاسپورت نه ورکول کیږي. دغه ریاست پرون شنبه یو خبر پاڼه کې دغه ډله کسان جزایی قضیه لرونکي، بې سرپرست ماشومان او ممنوع الخروج شوي افغانان یاد کړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاسپورت د خلکو غوښتنه زیاته شوې او د پاسپورت ویش له لومړي سره له ډیرو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ و. له افغانستان بهر بیا له څو محدودو قنصلګریو پرته په نورو کې لا هم نوي پاسپورټونه نه ویشل کیږي او افغانان د اړتیا لپاره خپل پخواني پاسپورټونه د سټیکر په لګولو تمدیدوي. د افغانستان پاسپورت په 2015 کال کې د درجه بندۍ له مخې له عراق او سوریه وروسته په نړۍ کې دریم کم اعتباره پاسپورت ګڼل کیږي. شمالی کوریا نن یک شنبه د هوایی دفاع دوه نوي توغندي وازمایل. د فرانسې خبری آژانس رپورت ورکړی دی چې دا آزموینه داسې مهال ترسره شوې چې د شمالی کوریا چارواکي جنوبي کوریا تورنوي چې پر پوله یې ناندرۍ زیاتې کړي دي. د جنوبي کوریا پوځ پرون وویل دوی وروسته تر هغه پر پوله اختیاریه ډزې وکړې چې په وینا یې د شمالی کوریا پوله ساتي پر لانجمنې پولې د لنډې مودې لپاره راوختي وو. د جنوبی کوریا یو خبری آژانس رپورت ورکړی چې نننۍ آزمایل شوی توغندی د جګړې عالی وړتیا لري، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. شمالی کوریا سیمه کې د روسیې، چین او نورو ختیځو قدرتونو متحد دی، خو جنوبی کوریا بیا د متحدو ایالاتو او لویدیځ ملاتړ له ځان سره لري. د امریکا د دفاع وزارت یا پینتاګون پلان لري چې شیکاګو کې پوځ ځای پر ځای کړي. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي په دغه ښار او شاوخوا سیمو کې یې د جرمونو او بې اسناده کډوالو مخه ونیسي. رویټرز خبری آژانس د شنبې په ورځ ناوخته د واشنګټن پوسټ په حواله رپورټ ورکړ چې په لومړي ګام کې ممکن د سپتمبر په لومړیو کې د ملي ګارد 2000 سرتیري شیکاګو ته واستول شي. په تیرې جون میاشت کې هم په لاس انجلس کې د ناقانونه کډوالو د نیولو او هلته د پارېدلو مظاهرو د کنټرول لپاره دغه ښار ته د ملي ګارد ځواکونه استول شوي وو چې هغه مهال یې سخت غبرګونونه وپارول. د خبرونو پای
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست. شروع لاس دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سر خلاصو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نه سي، د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې پر ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورسخه منځته راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یادیږي. څومره ستاسو درس په نن د پیتمی صفحې څخه تر اته شپیتمی صفحې پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا دا حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې دغه کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه، هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي، هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري. دغه عملیه چې د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي، مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپله د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې وه موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یو ځای کېدل، او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي، او په پایله کې ورسخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اته دیش ای ټي پی ورسخه لاس ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاس راځي. راځو دغه حجروي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کرپس دوران، او درېیم چې دی د الکترون د لیږدونی زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دغه کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي، تر څو انرژي ای ټي پي ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسی د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګ د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د ان ای ډي ایچ په نامه سره یادیږي هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټي پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګ لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډي ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولیز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسی. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کرپس دوران ته. کرپس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کرپس دوران او دغه کې چې دی چین کې چې دی زنجیر کې چې دی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کرپس دوران د مخه د ګلایکولیز په واسطه آماده سوي، هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو، بیا نو دغه کرپس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي چې ضرورت وسی هغه ته د هوازی تنفس په واسطه لاس راځي. او په دغه وخت کې هم دوی چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی، چې په دې سره کومه ای ټي پی انرژي چې د اته دیش ای ټي پی انرژي کاربون دای اکساید او همدارنګه اوبه ورسخه لاس راځي. چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسول لپاره د نورو حیاتي عملیو د سرته رسول لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبز دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبز دوران چې دی دغه د سایټریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي چې دوی چې دی تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې ترسره کیږي، او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نورو عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او دوی چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده، او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه د ای ټی پی تولید دی، همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ ویل هغه لاسته راځي، کریبس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی، او دغه کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي، او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي ازادیږي. همدارنګه کم دغه زنځیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنځیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي. ورپسې د کریبز دوران وروسته غیر هوازی تنفس وایي. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسوي دوی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي، مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی. دوی چې کله خپل د عملیه سرته رسي و اکسیجن ته ضرورت نه لري لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري، دوی چې کوي خپل غیر هوازی تنفس سرته رسي. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي، همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولای، دوی چې دی لکه بکتریاوي خمیر مایع په دې کې هم چې کېږي غیر هوازی تنفس سرته رسیږي. چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کوم د الکول په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کېږي، او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي، او د بېلابېلو مایکرو ارګانیزمو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم رول لوبوي. او دوی بله دنده چې د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي اماده کوي، چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکات اجرا کیږي دوی په هغه وخت کې دوی د غو دپاره اکسیجن اماده کوي، او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي، او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي، او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بل مهمه ده د چې دې سرته رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو لپاره د ژوند پروسه برابرۍ د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازی تنفس د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د حجرې تنفس چې دی هغه عموما خپل په منځ کې توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی، خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي، یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی، او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه څه کېږي تجزیه کېږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب منځ توپیر ته کچیر راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیې په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي. او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې چې کیږي ترسره کیږي. او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ ول د اکسیجن پرته اجرا کیږي او غیر هوازی تنفس چې وغوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي مواد لکه ګلوکوز تجزیه کوي او او ټی پی تولیدوي چې دا پروسه چې د په مایتوکندریا کې تر سره کیږي. هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاست مثال کله چې د کیږي انرژي جذبي د هغو په مایتوکندریا کې تر سره کیږي. او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي. او موږ وایو دا کوم د تنفس عمل چې دی د خپل از موږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نور دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب تراسو زیایي ترکیب کې به موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوي او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي چې د هغه په نتیجه کې د کوم کاربن ډای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی. او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي په کیمیاوي انرژي باندې اړوي. او ازیي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ اوله په ډیرو شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې ایجا کیږي. مګر ازیي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري. په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاست کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي تر سره کیږي. او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربن ډای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو که د دوی څونه توپیر و د دې چې ودا مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی چې کول تولیدول مثال د خوراکي توکي چې وه هغه تجزیه کول. دوی چې بي دي چې شکه د مثال د خپل فعالیت چې کله سر ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب من سونه توپیر دي. او بل اخره وای چې په خپل په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا و د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسو وویل. په اخیرنی برخه کې زموږ او تاسو موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. او په اخیرنی برخه کې لکه هر وخت غونډې درې پښتنې لرو، لومړی پښتنه د هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي، دویمه پښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي، او درېمه پښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هله مې ومني هله لره ما چی جوړو غو سیتمن بیاست شرخ لاس د ټول سم ټولګي و اوم لوسته نن ورځ راځو د ډي این ای او جنټیکي انجینري په اړه خپل موضوعات زده کوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډي این ای چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي این ای څخه دی، چې د ډي این ای کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساینس پوهان چې و هغه په 1950 کال را په دی خوا دوی په دې باندې پوست وله چې ډي این ای چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکی واحد دی، او وروسته پر دې باندې ډېر څېړنې او معلومات وکړل سو چې د هغه وروسته جینیټیکي انجینري رامنځته سوه. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینیټیکي انجینري چې و هغه رامنځته سوه، چې په دې سره د ډېرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډېر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي این ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سوه او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سوه. زموږ او ستاسو درس چې دی د 18مې صفې څخه تر 24مې صفې پورې دوام کوي. رزو د ډي این ای کشف ته لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي این ای چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپل د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و، خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي و. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه وي، نو په 1980 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې، چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکټورونه واضح سو، چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکټور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي، یا له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړني ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و، چې د هغه د خوا په 1980 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کېږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیوکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سوه. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بوري په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربو د رویه دا ثابت کړ چې ارثي فکټورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري، یعنی کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل په کم تجربو کې چې و هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري، او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي، چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولای شي تغییر د چې په تیل واسه کې موږ ولوستله په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري، چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دي دوی خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري، خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې، او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارثي فکټورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي کې ولېږدوي، یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوه جینونو کې په ارثي موادو فکټورونو کې باید قرار درلودلی وای. او وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1947 کال کې د ایوري په نامه همدارنګه د سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوي دي د کشف کړل دوی چې و د کشف چې و دوی د بکتریاوي په دوه ډلو وویشل چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي مستر وړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي دوی راولاړ سو د دغه بکتریا ډي ان ا چې به کپسول ده هغه راوخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د ډي ډي ان ا غانی چې هغه یو د بسره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکاره سو چې بکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودله هغه جینونه پکې کې ښکاره سو همدارنګه دوی چې و دغه بکتریاوي چې په موژکانو کې پچکاری کړل چې د موژکانو د مرګ لامل سو وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مسره وړونکې و هغه ډي ان ا را واخستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې کړل یو ځای کړل او کله چې مشکان تور کړ دوغه د مړي لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دا کم ډي ان ا چې دا هغه د کم جینونه چې مثال دوی چې د ارسي خواص لژدونکې دي چې هغه لمړني ناروغي تولیدونکې ډي ان ا چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچول چې په دې سره موږ خپل ژوند شکی للاسه ورکي دا غره کم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې وا شاته پاته سوچ په دې پونس ولا چې ډي ان ا چې د هلت څنګه دوه چند سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې ورسته په 1950 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان ا موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دی وته ونیدله چې د دوی هغه کم دوه چند کېدل او همدارنګ د دوی زیرمه کېدل په او همدارنګ په عین ډي ان ا او وشتل چې د ول منستر ازي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سواله چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د ټیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل ورپسې د ډي ان ا د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان ا او ار ان ا مالیکولونه پیژنو ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دي چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواص لژدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دي چې د نیوکلیټاید په نامه سره یادېږي او دغه نیوکلیټایډونه چې دی هغه خپل پزان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري همدارنګ وسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلویګان لري په دې کې موږ وایو کچيري مثال د نیوکلیټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نیوکلیزاید په نامه سره یادېږي دا ګروپ بیرته ډي ان ا او ار ان ا ته ډي ان ا ور ان ا چې دی په مثال موږ وايي ډي ان ا کې چې دی قلویګانی څلور دانی دي چې عبارت دي د ادنین ګوانین تایمین او سایتوسین سره همدارنګه په قلویګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی خو په ډي ان ا کې چې دی یوازې ګوانین ادنین تایمین او سایتوسین دي مګر په ار ان ا کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دي نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چی لري د هایدروجنی اړیکو لاله یو د بسره تړاو لري ارزو ورسته د دې چې دا کم د ډي ان ا او ار ان ا مالیکول مو پیژندې دا هغه ورسته موږ تاثیر ازو بلی موضوع ته چې د ډي ان ا جوړښت دی د ډي ان ا د جوړښت کشف وایو او د همدارنګ د دوی کم دغه پوري یا زنیته ورته ډبل هلیکس کم جوړښت دی هغه وایو لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویل او اوس مو هم یادوري وکړله چې د ډي ان ای ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سوله ترکیب کړل سوله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده ڈی این اے چې د هغه موږ کولای سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ڈی این اے چې د خپل په جوړښت کې موږ وویل ڈی این اے چې د هغه نیکلوټایډوز څخه جوړ شوی دی چې هر نیکلوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ پنځه کاربون اقاد او قلوي ګانې لري چې په دې کې په ډی این اے کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی ځکه چې د دوی دواړو دغه کم اندازې چې دی یو بل ته څه دي سره ورته دي چې دغه کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساویوالی او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادېدل یا هم ایروین چارګف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې و وړاندې کړله نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادېږي بل دا چې ډی این ای چې د هغه خپله تاو شوې زینو ته ورته جوړښت لري ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه ولیدل کیږي دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دي پنځه کاربونه قان او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنیو پوړیو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي په بل مټ کې به اوسي دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چې لري اړیکه لري او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسر وصل شوی دی دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسه او پکښې کې کوم مشکل و نه لري زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ای او ار ان ای پیژندنه و چې ډي ان ای او ار ان ای څه ډول یو جوړښت لري چې و موویل دوی چې دی خپل په جوړښت کې دوی د نیکلوټایډونو کوچني واحدونو څخه جوړ شوي دي چې هر نیکلوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ پنځه کاربونه قان او همدارنګ ورسره نایتروجن قلوي ګان لري کچيري په نیکلوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیکلوزایډ په نامه سره یادېږي ډی ار ای او ار ان ای چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین ګواینین سایتوسین تایمین او یوراسیل څخه چې په دې کې په ډی ان ای کې چې دی ادنین ګواینین تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري نور درې سره یو ډول دي همدارنګه ډی ان ای چې د هغه پورې ځینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري او په کوچنی پوړونو کې چې دی د کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري دا واز موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړنۍ پوښتنه ده ډی این ای په لنډول واضح کړئ دویمه پوښتنه ده د ډی این ای او ار این ای مالیکولي جوړښت څه ډول دی او اخرنۍ پوښتنه ده د ډی این ای جوړښت څه ډول دی واضح کړئ ساسي ټول د تجز ښه نړۍ نړۍ منن
آزادی میلمه
احمد شیبریم شیچری فضل احمد انیس د آزادی میلمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمنی کې ژوند کوي. انیس مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سي ژوندې اوسه سلامت اوسه جناب شیبر صاحب
تقریبا
هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې نو البته بیا د یو روختون د عربو یو روختون په سرانانو کمپ کې د هغه روختون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې نو بس بیا ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپوډر رول یې راکړي چې ول دا ستا کردار دی دا د کمپوډر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته ته به بل شی راکې نه چې په شي نه پوهېږي که نه نو موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکې نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کې اوس ما هېرم دي چې په هغه وخت کې به ما هغه رول څنګه لوبولي خو په هغه وخت کې ماته لس کالدارې یو چا جایزه راکړله په هغه کښې زما رول یې خوښ شوی ول دا ماشوم ډېر ښه کار وکړي
نه دې تشویق کړی
نو ما راشه و چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې به کار دی دا څنګه څه به خندا کار څنګه څه سچې رې دي څنګه غري دا فکر زما سره سره بیا و چې کله موږ د درنې وی کې موږ لاړو د کوچ شارت د کوچ په شار کې اوسېدلو په هغه درنې وی کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نیو نیو و چې کوچ په شار کې دغه مکوله بیا نو د 2000 کال څخه د سپور کول ادم دې کار ته مخه کړ
دا ستاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډراما کې
زه هلته په یو دوکانو د خیاطۍ پسته مکتب د وخت څه چې کله به درس وایه د هغه څخه وروسته بیا پس له وخته بیا زه هلته هغه دوکان ته تللم هلته ما زه شاګرد وم نو کله نا کله چې به استاد ما ته یو شی ویلی چې دا داسې وکړه ما به داسې یو اکټ کاوه که نه نو هغه ته به ډېره خندا ورله ما ته به یې ویل وایي ته ډېر نټکي یې نو بیا دغه دغه چا چې واده و دا د دې بیا یو ورور و چې دا نور ورونه په دا روغتون کښې ډاکټران وه د دې یو ورور بیا ووه هغه بغانې معدې دا زموږ د څنګ ته دړه و دوکان یې و د دغه موټرانو د مبلینو د بدلولو د دغه دوکان یې و نو دا واده هم د دغه کس و دا دوکاندار چې و د دغه واده و نو چون موږ د ده سره ګاډیان و ځکه دا واده ته موږ غلی والته چې موږ غلی وو دوی ویل چې زموږ یو کس ته ضرورت دی زموږ نور ټوله کسان پوره دي خو داسې یو چا ته زموږ ضرورت دی چې زموږ سره داسې یو رول وکړي ساتیری دي هسې دا ملګرو د یو ساتیری دپاره داسې نو بیا هغه زموږ استاذ ورته ویل چې یاره تر دې سړي خو تاسې بل سم میکټر نه شئ پیدا کولی دا دی میکټر په موږ کښې نو چون زه دې شا سره ډېر بلد هم نه وم نه په دې شیانو باندې ډېر پوهېدلم نه ما تلویزیون لیدلی و په هغه وخت کښې دا ډېر وخت خبره ده هغه چې دوی ما ته چې کومې لارښوونې کول چې ما هغه کارونه وکړله بیا لس کالدارې مې په هغه وخت کښې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی یو داسې چې تاسې ذاتن همدا هنر هغه استعداد درلود یعنې د استعداد خبره بل چانس هم په دې کې شک نشته چې په ټول ژوند کې نقش لري دا یې دوه لیکن یو بل ډېر مهم شی چې په هنر کې په کار ده هغه دا ده چې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی
زه ډېر په تعصب سره ووایم چې د افغانانو ژوند خو نو تاسو خپله هم یاست زه فکر کوم چې د افغانانو ژوند یو خپله یو لویه غمیزه ده چې دا اوس موږ هلهنده پکښې کښې اخته یو ګورده مهاجرتونه زه ملګرو ته وایم او موږ به نور خلک راتللی زموږ په هېواد کښې به زموږ کارونه کولی متاسفانه چې موږ د خپل خواږه هېواده څخه مهاجر یو په نورو هېوادونو کښې لالهانده ګرځو خبره په دې ځای کښې وه چې د مهاجرت په وخت کښې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو وم چې زما پلار وپات شو نو د افغانستان په جنګي شرایطو کښې بیا دا هغه وختونه وه چې زما پلار وپات شو چې هغه بیخي د جنګونو اوج و یعنې کوڅه په کوڅه جنګ و مړي و ټپیان و داسې ډېر بد حالت و په افغانستان کښې په داسې وخت کښې زه کرار کرار رالوېدلم چې درس مې وایه مسجد ته تللم سبق مې وایه او دغسې مې مکتب وایه نو بیا چې کله موږ لاړو خو د مهاجرت ژوند بیا چې هلته ولاړو مهاجر شولو دا دغه وروسته چې کله موږ کوچ ته ولاړو د کوچ ښار ته ولاړو هلته په بشپړ ډول موږ نه بلد وو او زما مور چون ځوانه وه موږ څلور اولادونه وو او بیا داسې وو چې تاسو ته بهتره معلومه ده ته د کور کرایه پیدا کولو ځان بلدولو د یو کار د یو سرشتې برابرولو کاروبار ده یو ډېر لویه کیسه ده بیا په پردیو هېوادونو کې بیا په داسې هېواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نسمنې هېڅ نه لري په خپلو پښو په خپله ځان درې نو طبعا دغه د زده کړو جریان زما څخه پاته سو نور نو زما څخه بیخي مکتب پاته سو زما څخه هر څه پاته سو بیا چې زه کله هېواد ته راستون سوم په 2004 کال کې ما سره بیرته خپل زده کړو ته ادامه پسې ورکړل بیا وه چې په 2006 کال کې زه د کندهار پوهنتون د د انګریزي ادبیاتو د پونځي څخه د ژبو ادبیاتو پونځي د انګریزي ادبیاتو څنګ څخه زه بیا فارغ شوم
له تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه ځینې لیکنې مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستې دي
اولا ما خپل ایرانی کتابونه ځینې کتابونه مال وستری دی په دې برخه کې ځینی د سوشل میډیا څخه ځینې نشان په دروستي کې د کړی دی او لوستری دی او ځینې شان ځینې د کوله او یعنی موږ ز خپل ځانته یو اماتور ممثل وایم ز اکیډمیک نه یم متاسفانه زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان د لارې ته یو څو وروته چې هغه شاه محمد یارمل او بل هم احمد جاوید عبید چې خوشبختانه په دې برخه کې د زده کړو کې او ولادي هم ژوندې او پر کارونه دي برکت نو نو موږ په کندهار کې اکیډمیک کسان چنده نه درلود هغه په لوړه کچه او په ښکته کچه او کدا اوس الان دي ټول اماتور دي بشره
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه یو دا ویل سي زه ماشوم او ما کوچنی و مې جګړې وې په کندهار کې دغه د جګړو وخت تر پیادې شي کوم کې سره پیاده به
خدیر زما اکثره وخت د ملګرو سره ښارنه ما کله ناکره د جن احوال او بحث یاد سي او دا یو څه څه چې دا موږ دلته راغلي را مهاجر شوی اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي زه ځم چې اولادونو پر سر اخیستې وم زه که دلته راغلم دا اولادونو د انډیا د پاره زه دلته راغلی یم زه د خپل ځان د شوق معنا درلودي چې زه اروپا ته راسم ما زه د خپل اولادونو د پاره ځکه چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا مو پر ما باندې تر شوی دی دا یو څو عمر چې موږ مهاجر په الته وسیدلو په جنوبي پښتونخوا کې دا د خدای را باندې حسابي مور چې د پوتن کې موږ هر څه وخت یې کړی دي هغه که په جمهوریت کې هغه کتر مخ او هغه آفاتو کا آفاتو زما د کښتو ټول ټول په جنگونو په مړو په بمونو په درابو درس کې پر موږ باندې تیر شوی دي
نه
هغه وخت دی هغه دغه وخت دی ډیر دا څه سره ستا چې زه یو وخت د موږ دغه توایو برو بازار ته وایي دغه برو بازار کې زما مور زه او زما کشرور په لاس نه ویلو روان زما د خاله کور ته تللو موږ د سپښو ته باندې په هغه کې غریبي او مسکینی وي دا ډیر دغه نه موږ دلته روانو دلته د هغه وخت مجاهدین رااله پر حکومت یو سړی باندې ټکان وکړل هغه سړی داسې وښتې چې وزار سو زه چې کشرم په دې نه پیدلم چې دا اوس دا سړی وزار سو ما د مور څخه لاس لکه او دغه ورو مزه چې اعلی سړی وزار سو نه اسره په ما روز سره او زه د اسره توارلم په واقعیت کې زه اسره د ښه څوب چې هغه بشاره په داسر وشته سوي بيخي د کوپري جلاو په دا وخت کې زه د ورته کېږم بیا یو څوک داس ټکان کوي چې زه د تختو دروازه د دکان او مخته د اسره گزارو او زه ته ورل مرتبه درم بیا څوک داس ټکان کوي چې از ما د سر سره داس د دغه ورته ویل بيخي د فلمي صحنه چې تاسو ما په ذهن کې راځي د دروازه داس ورته ویل راته ضربه کوي چې د تختې د دروازې ټوټې راځي پر ما باندې مشته زه پر د سړي د اوس پر وزم د بیر څخه او زما مور بغاری و چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیږه زره ولاړې زما مور ما خاطر از لوي زه د مور خاطر زغه د مور چې اجر هي جانې ما په دغه کې ماته یو دسو چې په لاخر کې شو دا شوز رقم د غرض کې خدای دی و دا وخت دی چې تاسو دا مړته چې او که وستو مشتلی وای نه یاندا سه حالت دی دا څه نورم چې چې یو وخت په دغه شیرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو، نو هغه بیا موږ ته وویل چې درځي نن دلته جنګ کېږي، دلته راپور راغلی چې جنګ کېږي، په شیرسوخ باندې بمبار کېږي، موږ باید لاړ شو کلچاباد. کلچاباد مې بله سیمه وه، هلته چې موږ کله ځان ته مجاهدین د دغه مخ ته ناست چې د مسجد مخ ته ناست چې او ماخستان دی، موږ نو داسې حالت دی چې دلته د ورځې ټول مړي سوي دي، موږ په دامورو خېژو او پر دلاره باندې زو د چا لنګوټه سره پرته د چا وینې بهیږي، د چا چې موږ په دامورو کې زو بیرته هلته موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو ولاړ سي، دلته اصلا جنګ دلته دی، نن شپه په کلچاباد کې دی، بیرته شیرسوخ ته ولاړ سي. بیرته پر هماغه لار باندې موږ په پښو باندې د کښوځو کښنیانو د دغه پته نیمه شپه بیرته راځو کور ته. او داسې صحنه خو مې لا هم په یاد ده چې موږ په یو کور کې ناست چو چې هلته جنګ دی، دا د درېمې ناحیې ده، کله فصل کوڅه ده چې په کندهار ښار کې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول ښار بند دی. موږ په دا کور کې ناست یو، زما د مور د خاله خاوندې چې دا سپیژلی سړی دی، دوی دوری دوری کېږي او دا کوچنیانو ماشومان ګرد په یوه کوټه کې ښځې ټولې په یوه کوټه کې کښېنولو چې تاسو ته کښېنې مصر راوځي قرآن شریفونه په غېږ کې ونیسي، دا ډېر بد حالت دی، داسې شهیدان سوي دي، داسې حال دی چې د باندې څوک نه وځي. نو ټکان ډېر چنګ ټکان وو، ډېر چنګ بد حالت جوړ. او په دغه وخت کې دی یو کس د اچون د افغانستان کورونو تاسو بهتره معلومه ده چې موږ تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام کنه، نو دا تیغه په تیغه کورونه دي، بیا یو کس مشتل کیږي، هغه یو رازغلی د یو کور سره بل کور سره اوړي، دغه کور کې چې موږ یو دی کور سره اوړي او ژغ کې چې پلانه یو غړپ وبه خوراکه، نو دوی ورپورته کېږي د خپل د څا د خولې څخه سړوبۍ پیسلای او منګی اخلي، هغه ورپورته کېږي، دوی چې کله هغه کس ته وګور کې د اخوا د هم پر د تنجیب شتل کیږي او درا برل ویژه زموږ د غوتا کو مخت، یعنی دا سانه سما د اس پیاد چې زستو کله پټ کوم هم دا سانه زما مخت دی. دا نو ډیر
د انی سب د کوم کلونه و،
دا هغه کلونه و چې زما خو داس د کار مې د کیک نه دی پیاد، او په دا وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي
یعنی شوروی دی ځواکونو وختو مطلب دا
څنګه څنګه جنگونه وره، دا جنگونه نه واز د چپکندار کې بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وامل
شي. او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه تولاړې او نابلده وي، په یو نابلده شهر کې احساس دي څو په پایل کې
زه انته په تاسې د پدغه حالت کې ومه چې زه په دې فکر ومه چې دا زما کورنۍ چې سپیل عالموش یو شوان چې یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کم کار وکم، ځکه زده کړې خو زما څه پاتې شوې، نو زه به چې وکم. بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مسلحت وکړې، هغه راته وویل چې اوس سپیل عاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي کنه، دغه به یو ریړي پیدا کړه، دا کراچی چې ورته وایي دا پیدا کړه، په دغه کې دا منکال دا شان کښې ده، دغه جواري په خوا داشته دغه کې. بیا یو بل ملګري راته وویل چې زه به خپل ملګري ته ووایم درځه چې ورسو چې چیرې باید ته ودرېږه. بیا د یو مسجد داسې یو کونج و، دا کونج باندې زه ودرېدم، ریړي مې ودرول او دغه جوار مې پخوله. دا جواري کې ما ښه پیسې پیدا کولې، بیا وروسته مې دا دغه کوله، دا دی ګولا ورته وایي، موږ په کندهار کې نوی ورته وایو، دا یخې به مې میده کاوه، دا ماشومانو ته به مې نه هغه رنګ به رنګ شربت چپره چي، په دوبي کې به مې دا کار کاوه او په ژمي کې به مې هغه کار کاوه، بس څو پیسې مې پکې پیدا کولې. مطلب مور ته مې وویل چې نور ته مزوري و دشې مه کوه، نور دا دی بس څه چې ګټو هغه درکړو. خو ما د ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې به نو تر څو پورې زه داسې چلېږم، یو څو دغه کیسه روان وي، دا خو نو ښه آینده نه لري. بیا ما هلته د خامکدوزي کار شروع کړي، دغه زموږ تاسو خلک چې ده ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي، ځینې خامکدوزي ورته وایي، ګوندې وزي ورته وایي. بیا د یو چا سره هلته په جنوبي روډ کښې زه هلته شاګرد شولم، او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل څه استعداد مې ځینې شیان درلودې شر شر مې زده کولی شوی، نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موز دغه څخه واخلم، یا خپل کوزامه ځینې واخلم. نو بیا ښه شو، بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کاله پورې لکاوه، او سره په څنګ کې مې د تیاتر او د شوګانو په اصطلاح د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول.
ښه، نو بیرته اوس تیاتر ته راشو. تیاتر داسې شی دی چې په پردي وطن کې به تاسو زمینه مساعده نه وي، مثلا اوس په جرمني کې دغسې
بالکل دلته چې کله ورځمه چې زور ته مدي دلته شاشپیله ورته وای دا ممثل ته ہمبرگ فرانکفورٹ مثلاً کول نو داس دا نه کبا وای بیا تا کولای سو چې دا خپل کارونه په مخ بوز بدل تا غشې نسته انو زه هم په دې فکر کې یم چې څنګه کولای سم چې دا غټ شارونه ته لږ نو کې ورنږدې سم او ان شاء الله الرحمن هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونو پر کړی چې په داسې کې خدای ته مېسته چې یو غټ شار ته لږ څو ورنږدې سم چې د خیر سره
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردای نشکاری یعنی کنه پر دې تو وساس لانه د سوې
شخصی نظری ماں تک ہنر در جائے چی بس ہنر دی ہر چاہ شکار کری بس ماں تصاعل ہوا ماں تو پن نہ کی خراب کار چی اگر کمی دخپی کمی دفردی نہ خراب معلوم
دی هنر په برخه کې دی تمثيل په برخه کې د دې له خاطر اوس خو خواله رسنۍ سته یعنی ارتباط اسانه ټینګی شي په جرمني کې ډیر نور افغانان هم سته چې له دې هنر سره جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري په ارتباط کې نه استي چې د افغانانو لپاره تمثيلونه اجرا کړي
زه دروم په سره زه ډیر ماده چې سپور شو دلته یو فلم جوړې دي په برلین کې چارې پر مخ وړل کېدلې بیا ما ته ایمیل وکړ چې دا یو فلم جوړو کته خپل دغه راوسته په سره اسناد راوسته
د افغانانو په شی د افغانانو فلم
او د افغانانو فلم نو زه ډیر خوشاله سلام ما ډیر خوشاله ته واسطه ولا زه په دې نوم ډیر خوشاله چې په فلم کې کار کوم زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لښته لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم خو تاسو باندې بیا خلک نه پیژم چې په څه خاطر په شاسو چې زه نه پیژم زما عمر تقریبا 15 سال وش کولو ته رسیږي نو نه پیژم چې زما عمر ډیر وړو څنګه واده دي
په هنر کې خو عمر مهم نه ده خو یار عمر لپاره کارستا
نو نه پېژم اوس هغه کله چې یو زم خبرې وینې اوس
دا خو خیر دا خو هغه ست البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وي ډیر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثیل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي وو غل افغانستان ووتل بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې نو بیخي د تیاتر بیخو خود په افغانستان کې دغه سینه ده
بالکل
کنه
یا بالکل همدا
تاسو د کسان پیشن دل پیغه کلونو کیسه په افغانستان کې کار کو او تاسو ترې متاثر سوي یاستي چې دا خو شکار کوي
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د ماجرات وختونه چې د 1993 چې ځکه د کوټ شهر ته ماجر سولم کنه مثال ته اوسېدلم هغه وخت کې موږ د کتاسلې د وی ایچ اس یا د وی سی آر د غټ کې سټونه و دا به د فلمونو په کرایا باندې ورکول کېده به موږ کتل ما په هغه کې چې سپیډ اوه شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې برخه کې دې څه کړی دي بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلم او فرار فلم او صبر سرباز فلم او د کندي زوی فلم او گرداب فلم او هغه موږ نه پېژم یاد کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتل البته مونږ کتل او بلکې بار بار مې کتل چې ما د زموږ سینما څنګه وز موږ خلک څنګه د هغه د لار څخه زده د زین زین چې روس سره زه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دون وایم چې ما په کته په کته یوازې یوازې په دغه په خوانی او ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوستي سره خدای دې راته ژوندۍ لري دلې دي انور مرتاس باندې می پزله صاحب لیدر دی او اج کامران صاحب جو خدای شوندې لري هغه مې نه دیل دلی د مقصودی صاحب سره می ډیر کم د سي په مجلس کې ما زه لیدل دي نور نو د کندهار ته تشریف اوري په هغه بزنه و ستللی و بل ځای سفر درلودی، نو داسې یو حالت سره مسئله نور مې نه جلدی چې په هغه وخت کې چې دوی تمثیل په افغانستان کې په خاصال په کندهار کې چې خلکو صحنې ورته ویلې یا دوی د تیاتر برنامې درلودې، په هغه وخت کې زه ډېر کشر وم او دا کسان چې وه په هغه وخت کې مثلا لکه دغه رفیق عبدالسمد رفیق و دا مثلا یو ښه ممثل و زموږ د کندهار د خپله په سلامت فضلي صاحب و یو ښه ممثل و اسد کاکړ و عمر پټان و دا د هغه وخت ممثلین وه چې بیا وروسته دا د دې صحنو د دې تیاتر ځایونو ته اوړونه ورته سوله، بیا دې بچارګان د کندهار پرېښودلو ته مجبوره سوه او ځینې شهیدان سوه بیخي په کندهار کې. خو زما سره دا فکر راسره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ور ورسېږم چې دی په کوم ممثل پسې بیا سوټۍ راخیستي، مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم. او انشاءالله الرحمن دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار ثمره یو څه څه وینم.
څرنګه مثلا ثمره وینم؟
ثمره په دې وینم شیبر صاحب، زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې، ما هلته د زاهشاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شمع احمد یارمل چې اوس په دالمر تلویزیون کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور و، سمیع غیرتمل و مثلا جاوید احمد وطنیار و او احمد جاوید عبید و اولی جان ابراهیمی و دا د احمدشاه بابا لیسې څخه او د زاهشاهي لیسې څخه یو دوه درې ځوانان دغسې مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همشل د هنر سره علاقه درلوده. نو رالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار نندارې او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ. نو د دې کور دان په ما باور وکړ چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار نندارې او فلم مرکز یو کوچنی دفترګۍ مخلص کی، بیا ولاړو د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستې په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثیل ته دوام ورکړ. لومړنۍ خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د افغان آزاد راډیو سره د زموږ سره اوس یو پنامه چې محمد ابراهیم سپیشلی صاحب خدای ژوندې لري چې اوس په ګون کې دی، هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح سي د برنامې لیکوال او ممثل او د تمثیل برخه ټول ما مخول. دا هغه وروسته شپږ میاشتې ما هغه خبرونه وچلول، بیا نو هغه چې کندهار راډیو تلویزیون کې مو برنامه شروع کړه راځي چې وخاندو چې وروسته مې نوم بیا ورواړوي خوږې او ترخې مو کړله چې د جمهوریت تر سکوته پورې لا تقریبا دا خبرونه چلېدل. نو هغه د تمثیل رنګ او خوند او هغه د خلکو په زړونو کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثیل کوي، یعنی بده نه ځینې راځي حتی تر دې اندازه پورې چې اوس خپله د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړو کې ممثلین ته څه نه وایي او نه په هغه وخت جمهوریت په وخت کې مستدس خاص ګواښي.
انی سب تاسو تقریبا درې کاله په جرمنی کې تیر کړی دی، د ډیر افغانان چې جرمنی ته راغلي دي له جرمنی ژبې شکایت کوي، څنګه ژبه هم څنګه سوي ده؟ څه سوي ده؟
لا زم یو په دغه برخه یو د کسان څخه شکایت کوم خو دا به په ډیر شکایت لازم وایم چې نه به ارزه که چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان دپاره هم د ټولنې دپاره هم د خپلې کورنۍ دپاره. نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویله چې ولا دا بل چانس هم بیا درکوي که دا چانس کې ته مانا پاته سي. نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصده ما خپله هڅه کوله، دا یو دېرش فیصده به ناغیري راڅه کېدله یا به غیر حاضري یا دا یا ها ډېر فکر نه وکړ یا زه خیر سبب بیا و انو اخر دغه و چې امتحان مې ورکي هغه د راول لیول څخه دوه لیول ته زه رالم. اول لیول کې مې کامیاب نه شولم په استنا نه هغه باید چې ما هغه ټاپ کړی وای هغه ټاپ ته زه نه ولاړم چې دی بی آیس ورته وای بی آیس مې ونه کړي او آټ وایس ولم. نو دا څو سرټیفیکټ راکي دلته بی آیس یو داسې سند دی چې دا بی 1 چې ورته وای دا داسې سند دی چې دا ستا پاسپورت هم سره تړلی دی دا ته څو کار هم بیا درکې دا خو کله چې ما دې ته وویل چې دا خو داسې کیسه سو بیا دې ما ته سی دی ته درې سوا ساتونه نور هم حق لري چې دا درس وای هغه زه دې منتظر کښنولم کښنولم تقریبا اته میاشت کې درځم منتظرم چې ولځای نسته په کورسونو کې بیا وروسته چې کله ځای پیدا کېږي بیا ما ته وای چې ولا اوسه قانون نه وسو نور دا شهید است دغه قانونونو متاسفانه چاته پاتا سره بدلی
خو ما تر دې پورې ویل کوم جرمنی لپاره کار وکي هغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلوده سي ش کتاب پیدا کړي دی تیاتر په برخه کې دی فلم په برخه کې دی تمثيل په برخه کې دی ډرامې دی لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دی سي سي کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللی سپه ده نو ځکه وایم کوم ژبه شسی دغه ګټه بم در ورسوي کڅرنګ
زه اوس په همدغه فرصت کې ګرځم چې څنګه کولای شم زه په کور کې دا چاره تر سره کړم د زده کړو دا مثلا دا کچته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکم چې دا د بی ان سي د بی 1 سند ز لاس ته راوړم نو ان شاء الله رحمان په دې برخه کې خپل خود ته هر کار چې تاسو به تر معلومې شو د اروپا ژوند دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانې د چما لایسنس واخستې د موټر او تقریبا دا دوه میاشتې کېږي چې زه په موټر پسې ګرځم دلته یو چاره توبه لږه هم زموږ وطندار هغه ته ویل دته کوم موټر انیسه هم غزاب دي چې خرڅې به درغله هغه غزاب دي نه
آزادۍ رادیو